پېښور کې د ماسپخین دوه بجې شو. په روانه ګړۍ کې زه نجیب عامر ستاسو کوربه یم. په دې ګړۍ کې په دویمه نیمایي کې درته دوه اونیز پروګرامونه لرو، مشال آنلاین او روښانه مستقبل. په لومړۍ نیمایي کې له خبرونو وروسته ته رپورټونه لرو. د خبرونو ویان د احمد شاه زمي په سټوډیو کې راسره دی، مایک هغه ته سپارم.
لمړی د مهم خبرونو سرچکی. د ناقانون پیسو د څار نړیوالې ادارې پاکستان په خړ لیست کې ساتلې دي. د پاکستان د بشر حقوقو کمیشن او مدني فعالانو په شمالي وزیرستان کې د ښځینه کارمندانو د وژنې پر ضد لاریون کړی دی. او امریکا د شام په ختیځ کې د عراق پر پوله د ایران پلو ملیشو پر تاسیساتو هوایي بریدونه کړي دي. اوس د خبرونو تفصیل. د ناقانون پیسو د څار نړیوالې ادارې فاینانشل اکشن ټاسک فورس پریکړه کړې چې پاکستان به د 2020 کال تر جون میاشتې پورې په خړ لیست کې ساتي. د پاریس میشتې نړیوالې ادارې پرون د درې ورځنۍ غونډې په پای کې وویل چې پاکستان په 28 ورکړل شوو مادو کې پر درو په بشپړه توګه عمل نه دی کړی. پاکستان د 2013 کال له جون راهیسې د دې ادارې د څار په خړ لیست کې دی. د یادې نړیوالې ادارې مشر مارکس پلیر پر انټرنیټي باندې پرونی خبري غونډه وویل چې پر پاکستان به سخته څارنه برقراره وي. نوموړي وویل پاکستان په ناقانون توګه د پیسو لیږلو او له ترهګرو سره د مالي مرستو د مخنیوي کاري چوکاټ شکولو لپاره د پام وړ پرمختګ کړی، خو ځینې جدي نیمګړتیاوې لا هم موجود دي. په خپله د پاکستان د صنعت او پیداوار وفاقي وزیر حماد اظهر د نړیوالې ادارې له پریکړې وروسته تیر ماښام پر ټویټر باندې لیکلي چې د یادې ادارې پر موجوده عملی پلان 90% عمل شوی دی، نو نړیوال د پاکستان سیاسي اعظم تسلیم کړي. د پاکستان بشر حقوقو کمیشن او مدني فعالانو د شمالي وزیرستان د څلور شزده کارمندانو د وژنې پر ضد لاریون کړی دی. د شمالي وزیرستان په میرالی کې د فبروري پر 22 وسلوالو د یو غیر سرکاري ادارې څلور کارمندان وژلي وي. پرون په پېښور پریس کلب کې د بشر حقوقو کمیشن غړو په خبري غونډه کې د شزده کارمندانو وژنه وغندله او له حکومت د ککړو کسانو پر ضد د سخت کاروایي غوښتنه وکړه. له خبري غونډې وروسته د کمیشن مرستیال مشر کامران عارف مشال رادیو ته وویل چې دا د ښځو پر روزګار او د هغوی پر حق برید دی. نوموړي وویل چې دا په دا ډول پیر سره به ولس له لا نورو مشکلات سره مخامخ شي. د زیاته کړې چې په فرقیزو او هدفي بریدونو کې کړو کسانو خلاف هیڅ کاروایی نه ده شوې. خو امنیتي ځواکونو د فبروري پر 23 ادعا کړې وه چې په هغه پیښه کې ککړ تانی وژلې دي. د پاکستان تعلیم وزیر شفقت محمود د مارچ له لومړۍ نیټې څخه د ټولو تعلیمي ادارو پرانستل اعلان کړی دی. د موډي پرم په ټویټر باندې لیکلي چې په هغو ښارونو کې به هم ټولو تعلیمي ادارې پرانیزي چې د کورونا وایرس وبا له وجې بندیزونه پکې لګول شوی دی. د موډي زیاته کړه چې ټولو تعلیمي ادارې به د کورونا وایرس مخنیوي لړ کې حکومتي لارښوونې عملي کوي چې له یو بل واټن ساتل، ماسک اغوستل او د لاسونو مینځل پکې شامل دي. وفاقي وزیر دا اعلان په داسې حال کې کړی چې د کووید 19 جهانی وبا کنټرولولو پاکستاني ملي ادارې د چهارشنبه په غونډه کې پریکړه وکړه چې د مارچ له نیمایي څخه به د واده په تالارونو، سینماګانو او مزارونو کې د خلکو پر ورغونډېدو بندیزونه ختم شي. د ادارې همداراز ویلي چې په دفترونو کې به د نیمایي پر ځای د ټولو کارکوونکو د حاضرۍ اجازه وي. خبرونه لمشال رادیو خبري. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي ویلي چې باثباته او پر امن افغانستان د پاکستان په ګټه دی. د پاکستان سرکاري رادیو پرون خبر ورکړ چې د افغان ولسمشر ځانګړي استازي محمد عمر داوودزی د بهرنیو چارو له وزیر سره تیر ورځ په اسلام آباد کې ولیدل. د ملاقات پر مهال قریشي د دواړو هیوادونو ترمنځ د لوړپوړو سفرونو یادونه وکړه او هیله یې وښوده چې دا راشه درشه به د دواړخیز همکاریو په پیاوړتیا کې مرسته وکړي. قریشی د افغانستان د سولې له پروسې سره د پاکستان پر دوامدار ملاتړ ټینګار وکړ. نوموړي هیله څرګنده کړه چې بین الافغاني خبرې اترې به د یو خپلواک، سوله ییز او ثبات لرونکي افغانستان لپاره خپلو مطلوبو اهدافو ته ورسوي. افغان حکومت له پاکستان په وار وار غوښتنه کړې چې پر وسلوالو طالبانو خپل نفوذ کارولو سره هغوی په افغانستان کې سولې او اوربند ته وهڅوي، خو پاکستان وایي دوی په دې لړ کې تر خپله وسه همکاري کړې ده. د امریکا دفاع وزارت ویلي چې د شام په ختیځ کې د عراق پر پوله د ایران پلو ملیشو پر تاسیسات هوایي بریدونه کړي دي. د دفاع وزارت وویل چې پرونی بریدونه د دې میاشتې په سر کې د امریکا او ائتلافي ځواکونو پر اډو د راکټي حملو په ځواب کې شوي دي. په اعلامیه کې ویل شوي چې دغه بریدونه د شام او عراق پر پوله د کنټرول پر نقطه پر ګڼ شمېر تاسیسات شوي چې د ایران پلو ملیشه ډلو لخوا کارول کېدل. په دې کې عراقي شیعه ډلې، کتیب حزب الله او کتیب سید الشهدا هم شامل دي. د فبروري پر 15 د عراق د نیمه خپلواک کردستان سیمې د پلازمینې بیل نړیوال هوایی ډګر پر نظامی اډه په توغندیز برید کې یو ملکی قراردادي وژل شوی وو او یو امریکایي ژوبل شوی وو. دا او تر دې مهال د مشال رادیو خبرونه.
خبرونه مو د احمد شاه زمين اوریدل. اوریدونکو په پاتې خبرونه کې ریپورتونه درته لرو. په دویمه نیمه کې درته دوه نیوز پروګرامونه د مشال آنلاین او همدارنګ روښانه مستقبل لرو. لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې هم اوریدل، د ناقانونه پیسو د سار نړیوالې ادارې پرون په خپله تازه پریکړه کې یو وار بیا وویل چې پاکستان به د بندیزونو په خړ لست کې ساتي. یاد هیواد د 2013 کال راهیسې په خړ لست کې پروت دی، چې له وجې په دغه هیواد کې بهرنۍ پانګه اچونه کمه شوې او همدارنګه نور اقتصادي مشکلات هم لیدلې دي. اسرار علم مومان د موضوع تفصیل په دې راپور کې وړاندې کوي.
د ناقانونه پیسو د څار نړیوالې ادارې اف ای ټی ایف په خپل خړ لیست کې د پاکستان د ساتلو پریکړه کړې. ویلي دي چې په راتلونکي جون میاشت کې به د دې هیواد کارکردګۍ ته بیا کتنه کوي. دا اعلان د اف ای ټی ایف مشر مارکس پلیر د دې ادارې د درې ورځنۍ آنلاین غونډې وروسته پرون د فبروري په 15 وکړ.
پاکستان ریمینز انډر انکریزد مانیټورینګ.
پر پاکستان به سخت څارنه برقرار وي. اف ای ٹی ایف دا منی چې پاکستان د تور پیسو سپینولو او له ترهګرۍ سره د مالی مرستو د مخنیوي کاري چوکاټ د شکولو لپاره په هلو ځلو کې د پام وړ پرمختګ کړی، خو ځینې جدي نیمګړتیاوې لا هم پاتې دي.
مرکز زیاته کړه چې دا نیمګړتیاوې له ترهګرۍ سره د مالی مرستو د مخنیوي په برخه کې دي.
All of these deficiencies are in areas that relate to terrorist financing.
دا ټولې برخې له ترهګرۍ سره په مرستو پورې اړه لري. باید له 8 نکاتو پر درو باندې په بشپړ توګه عمل درآمد وسی. زه بیا دا منم چې پاکستان پرمختګ کړی، خو په سختۍ سره پر پاکستان د کاري پلان د بشپړېدو غږ کوم.
I strongly urge the completion of the action plan.
د اف ای ٹی ایف مشر وویل باید پاکستان د هغو ټولو ډلو ادارو او د دوی د ملګرو خلاف تحقیقات او قانوني کاروایی پیاوړي کړي چې له ترګرو سره مالی مرسته کوي. د په خبره باید پاکستان وخایي چې د عدالتو لخوا سزاګانې موثر دي. په اسلام آباد کې د اقتصادي چارو پوه اکرام موتی وایي که څه هم دا ښه خبره ده چې اف ای ٹی ایف دا هیواد په خپل تور لیست کې وانه چولو. اکرام مودی بیگا مشال ډیو ته وویل چې لکه نه پاکستان په خړ لیست کې اچول شوی، نو سرمایه کاران په پاکستان کې کاروبار کولو ته زړه نخه کوي او په دې ویره کې دي چې کچیرې دا ملک ته یاد ادارې تور لیست ځي او بیا پرې اقتصادي او کاروباري بندیزونه لګي، نو د تاوان سره مخ کېدای شي.
کله نه پاکستان ګری لیست کې شوی دی، نو اوس د 2019 نه تر 2020 اخره پورې چې معیشت چې کم دی، نو دې ته تقریبا 35 ارب ډالر نقصان شوی دی پاکستان معیشت ته. دا تجزیه چې دا مختلف تھنک ٹینکس جاری کړی ده چې پاکستان کې د پاکستان ته سرمایه کاری راتله او د پاکستان ایکسپورٹس بارتله او پاکستان کې د سرمایه کاری په بنیاد باندې چې کم انسټیټیوشن به جوړې ده، کاروباري انسټیټیوشن او امپلایمنٹ پکې ده، جی ڈی پی وخورې ده، نو هغه کارونه کم شو.
اکرام موتی وایي پاکستان هلا د ناقانونه پیسو له څار لیست وتی شي چې دا هیواد د ترګرو لاس ته د پیسو تلو د مخنیوي لپاره قوانین جوړ کړي او بیا هغه د بینکونو او قانون نافذ کوونکو ادارو په ګډون هر ځای کې په بشپړ توګه عملي کړي. خو د پاکستاني پوځ پخوانی لیفټیننټ جنرال ترت مسعود بیا وایي چې تر څو په پاکستان کې ترهګر موجود وي، نو تر هغو له ترهګرۍ سره د مالی مرستو او منی لانډرنګ مخنیوی ګران دی. نوموړي په زیارت ورځ مشال ډو ته وویل که څه هم پاکستان تر ډېره حده د اف ای ټی ایف له غوښتنو سره سم په ترهګرو او د دوی په تنظیمونو بندیزونه لګولي او مشران یې ورلا نیولي، خو په دې لړ کې لا هم نور ډېر څه کول پاتې دي. موږ اوس هم دا شکونه کوو چې دا تنظیمونه او د دوی خلک په پاکستان کې موجود دي، او باید چې دا شکونه لرې کړل شي او هر څه په ډاګه وکړل شي. کېدای شي دغه شکونه سم وي یا غلط. په ټوله نړۍ کې د منی لانډرنګ او لترهګرۍ سره د مالی مرستو د مخنیوي لپاره اف ای ٹی ایف 40 سفارشات ترتیب کړي او پر دې عمل درآمد ته په کتو سره غړي هیوادونه په خړ او تور لیست کې اچول کیږي. په 2013 کال کې پاکستان په خړ لیست کې ځکه واچول شو چې د هیواد په دغه 40 سفارشاتو کې یوازې په 14 عمل کولو او په پاتې 8 عمل درآمد کول لپاره پاکستان ته یو کال وخت ورکړل شو. خو د 2020 کال د فبروري پورې پاکستان یوازې په 14 سفارشاتو عمل درآمد وکړ. همدارس پاکستان ته په پاتې 14 سفارشاتو د عمل درآمد کول لپاره د 2020 کال د اکتوبر میاشتې پورې وخت ورکړل شو. خو د تیر کال په اکتوبر کې په شوې اف ای ٹی ایف غونډه کې په شپږو سفارشاتو عمل درآمد اطمینان وړ ونه ګرځېدو او پاکستان ته د 2018 کال د فبروري پورې بیا وخت ورکړل شو او داسې 4 څانګې ورته په ګوته کړې چې په هغو کې د لا نور کار کولو اړتیا وه.
تاسو د اسرار علم مومند رپورت اوریده. اوس هم یو بل رپورت. د تیر اتوار په مخام د شمالي وزیرستان په شوه تحصیل کې شپږ کسان تختول شو. د هغوی کورنۍ له حکومت غوښتنه کوي چې دا کسان د بیا مومي او کورنۍ ته دې وسپاري. د تختول شو کسانو کورنۍ وایي د ډېر لوی اذیت څخه تیریږي، ځکه چې د خپلو کورنیو د غړو سباون ورته نه دی روښانه. تر دې دمه چا نه ده منلی چې ګینې دغه شپږ کسان د هغوی سره دي. عمر وزیر په دې موضوع رپورټ جوړ کړی.
د تیر اتوار یا یک شنبه په ماښام شمالي وزیرستان تحصیل شوه نه غوښ شو کسانو کورنۍ حکومت نه غوښتنه کړې چې د دوی غوښ شوي کسان د وسلوالو د منګولو څخه را خلاص کړي. دوی وایي کورنۍ له سخت اذیت نه تیریږي، د خپلو کسانو صحیح سلامت راتلو په تمه دي. د پولیسو په وینا تحصیل شوه کې یک شنبه په ماښام وسلوالو لس کسان اغوا کړي ول چې څلور بازیاب شوي. شپګلا هم د وسلوالو په منګولو کې دي. په غوا شو کسانو کې د لوکل ګورنمنټ اهلکار همایون داوړ، اډوکیټ عتیق داوړ، شهنشاه داوړ، د شمالي وزیرستان میرامشاه صحت محکمه اهلکار مسعود رحمان، ابټ آباد اوسېدون کې انجینیر حمزه او میاوالی اوسېدون کې یاسر عباس شامل دي. د غوا شوي همایون داوړ لس کلن ماشوم لونګین مشال ریډیو ته وویل چې شپه ورځ د کور دروازه ته ناست وي، د پلار د راتلو په تمه وي، خویندې او وروڼه یې په ویر دي. کسانو کې د صحت محکمه اهلکار د میرامشاه اوسېدون کې مسعود رحمان هم شامل دي. نن په دې لړ کې د شمالي وزیرستان روغتونونو ډاکټرانو او صحت محکمه ټولو کارکونانو د کار کولو بایکاټ کړي په احتجاج دي، او حکومت نه غوښتنه کړي چې اغوا شوي کسان زر بازیاب کړي. د شمالي وزیرستان پولیسو مشر شفیع الله ګنڈاپور او ډیپټي کمشنر شاهد علي خان مشال ریډیو ته وویل چې دوی هیڅ غافل نه دي، مسلسل په لټه کې دي چې زر دغه کسان د وسلوالو د منګولو څخه را خلاص کړي. په اغوا شوو شپږو کسانو کې درې د امیر علي خدي کلي یوې کورنۍ غړي دي. نن په دې لړ کې د خدي قبیلې مشرانو او ځوانانو یوه جرګه رابللې. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن د شمالي وزیرستان په میر علي سیمه کې په یو برید کې د څلورو هغو میرمنو وژنه غندلې چې غیر دولتي ادارو سره کار کوي. دا میرمنې د فبروري په 28مه نیټه وژل شوې. پرون په خبر کې مدني فعالانو او د بشري حقوقو د کمیشن غړو د یادې پیښې د غندلو په مخه یو غونډه هم وکړه. دوی له حکومت ته غوښتنه وکړه چې د پیښې تر شا کسان دې زر ونیسي. بل پله حکومتي ادارو ویلي چې یو برید کوونکی قومندان چې شک کېده چې په دې میرمنو باندې برید کړی و، د دوی لخوا د امنیتي ځواکونو لخوا وژل شوی دی. له پېښور غلام غوث رپورټ لري.
د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن د پروري په 28مه نیټه په شمالي وزیرستان میرالی کې د سلورو هغه خزینه کارکونکو د وژنې غندنه کړې ده کوم چې د یو غیر دولتي ادارې سره کار کولو. په پېښور پریس کلب کې د خبری کانفرنس وروسته د پاکستان د بشري حقوقو د کمیشن مرستیال مشر کامران عارف په دغه اړه مشال ریډیو ته وویل
دی کې دا سلور زنانه چې وجه لشي وي دي چې کم زمو زنانه دي دا غي د روزګار او دا غي د تعلیم حاصلولو او د تعلیم ورکولو په حق باندې معاملات دا ظاهره دا دای په ژوند خدا او دې مطلب دا دی چې دې د وجه با ډیر مشکلات شي خلکو ته په زنانه او په تعلیم حاصلولو کې او روزګار کې. موږ نه دا کتلې چې دا سه سور دا سیکټریان مرډرز شو نور دا ټایپ دهشتګردي ټارګټ کیلینګز شو هغه کې داسې های پروفایل دغه باندې ټررریسټ باندې یا مقدمه چلیدلی یا غی ته سزا ملو شوی. دا ډیره ضروری ده چې حکومت دا سیریسلی واخلي.
په خبری کانفرنس کې دوی په دغه پیښه کې ککړ کسانو ته د سزا ورکولو غوښتنه وکړه. خود پروری په درشتمه نیټه په میرالی سیمه کې د امنیتی ځواکونو لخوا په ترسره شوی عملیاتو کې د حسن خان اورپی سجنا په نوم یو وسلوال په دغه عملیاتو کې وجل شوی وو او امنیتی ادارو ویلی وو چې دغه تن د دې سلورو ښځو په وجلو کې لاس لرلو. خدا عورت فاونډیشن سره کارکونکي یوې فعالې سایما منیر مشال ریډیو ته وویل چې دوی غواړي چې په دا ډول بریدونو کې ککړ کسانو ته د عدالتونو لخوا سزاګانې ورکړې شي.
مونږ د اکسترا جوډیشل کلینګ ملنګ نه منو. څه اکشن اغستی شوی دی مونږ ته نه ده پته. خو هغه دی وایي چې دا مونږ سجن وجلې دی نو دا مونږ ته دا اکشن نه دی پکار. زه تاسو بیا بیا وایم چې مونږ دا غواړو چې هغه قاتل چې دی هغه دې نیولی شي او هغه دې عدالت ته راوړی شي. بیا
د خبری کانفرنس وروسته دوی د پېښور پریس کلب نه بهر یو احتجاجي لاریون هم ترسره کړو. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
اوسمه یو بل رپورت درته لرو. د لادرک کسانو د موندلو فعالین وایي د ورکو کسانو د ستونزې د حلولو په اړه د پاکستاني پوځ د ویان تازه څرګندونو خوشبینه کړې دي. البته زیاتوي چې هله به باور زیات شي چې کله ورک کسان خوشې شي. د پوځ ویان میجر جنرال بابر افتخار د فبروري په 24 په راولپنډي کې د بهرنۍ میډیا له خبریالانو سره د خبرو پر مهال وویل چې د لادرک کسانو مسله به زر حل شي. په دې نږدې ورځو کې د لادرک کسانو موضوع په پاکستان کې په ډېر شدت سره راپورته شوی. د حکومت هم وایي چې دا ستونزه هواروي او په دې اړه یو قانون هم جوړوي. د لادرکه کسانو کورنیو د بشري حقونو سازمانونه د پاکستان پوځ د خلکو پوره کولو تورنوي خو پوځ تل دا الزامونه رد کړي. عبدالحی کاکړ پر رپورټ لري.
په پاکستان کې له شاوخوا 2 لسیزو راهیسې را روانه د لادرک کسانو د ستونزو په لړ کې کورنۍ او فعالین هغه مهال خوشبینه شول چې کله د فوج ویاند میجر جنرال بابر افتخار د فروری پر 24 نیټه بهرنیو خبریالانو ته وویل چې دا مسله به زر حل شي. نوموړي زیاته کړه چې په دې اړه د حکومت تحقیقاتي کمیشن د 6000 کسانو نمونه ترلاسه کړي ول چې پکې د پوینا د 4000 مقدمې حل شوې او د پاتې نورو هغو به ډېر ژر هواري شي. د فوج ویاند دا څرګندونې په داسې حال کې کړي چې په دې نږدې ورځو کې په پاکستان کې د لادرک کسانو د لټون لپاره فعال سازمانونه او سیاسي ګوندونو دا موضوع په شدت سره راپورته کړی ده. په دې لړ کې د ورکو بلوڅانو 60 کورنیو د فروری له اولی بیا تر 28 نیټې پورې په اسلام آباد کې احتجاج کړی وو چې د حکومت لخوا د ستونزې د حلولو تر ډاډ وروسته ختم شو. نصر الله بلوڅ هم په دې احتجاج کې شامل وو. نوموړي د فروری پر 25 نیټه مشال ریډیو ته وویل چې د فوج د ویان تازه څرګندونو خوشبینه کړی دی.
د فوج کې سی جی ترجمان کی طرف سے بیان آنا کے لاپتہ افراد کا مسئلہ جلد حل ہوگا.
د فوج د ویان لخوا بیان راتلل چې د لادرک کسان ستونزه به ژر حل سي. نو موږ دا ګڼو چې په دې اړه د هیواد ادارې هم سنجیده دي. حکومت زموږ سره سنجیده مذاکرات کړي ول او اوس دا بیان هم راغلی دی. دا موږ یو ښه ګام ګڼو او خاص کوو چې حکومت دې دا معافی اعلان وکړي او ټول لادرک کسان دې خوشی کړي. دا یو ښه موقع ده ځکه چې وفاقي حکومت او فوج پر دې مسله هم نظر دي.
د لادرک کسانو کورنۍ په دې اړه فعال تنظیمونه او د بشري حقوقو سازمانونه د پاکستان فوج د خلکو په لادرک کولو تورنوي خو فوج تل دا الزامونه رد کړي دي. د بلوچستان د اسلام آباد په احتجاج کې حسیبه کمبرانی هم ګډون لرلی. دا تور لګوي چې د 2000 کال فروری په میاشت کې امنیتي ادارو د دې ورور حسن او د ترزوی حزب الله لادرکه کړي ول. د فوج د ویان تازه څرګندونو حسیبه هم هیلمنه کړي ده.
اوس چې زموږ مقدمه په زور سره راپورته شوې ده نو زما په فکر دا اول وار دی چې د ریاست یو کس ویلي چې په جبري توګه د لادرکه شو کسانو ستونزه به حل کیږي. یعنی دوی دا مني چې دا یو مسله ده. زه تمه کوم چې دا ستونزه به نه یوازې حل شي بلکې د تل لپاره به ختمه شي. زه دا تمه هم کوم چې له دې سره به د لادرکه کسانو په موندلو او خوشي کېدو کې به تیزی راشي.
انشاءاللہ اس عمل سے لوگوں کی بازیابی میں اور رہائی میں تیزی آئے گی.
دا خلقو لادرکا کول دا بشری حقوقو لپلاوا دا پاکستان تر ټولو مهمه ستونزا بلل کیږي. په دې وخت کې زیاتره ورک کسان پښتانه، بلوچستان او سندیان دي. د بلوچستانو په زور د ورک کېدو سلسله د پخواني فوجي ولسمشر جنرال مشرف په واکمنۍ کې هغه مهال شروع شو کله چې ځینې بلوڅ ډلو له پاکستانه د جلا کېدو لپاره په ټیټه کچه ځای پر ځای تشدد وکړی. په سندیانو کې بلتون پالا یا د هغو خواخوږي لادرکه دي، خو پښتانه بیا په 2003 کال کې د ترګري ضد شروع شوې جګړې پر مهال لادرکه شوي دي. پښتون ژغورنې غورځنګ هغه سازمان دی چې په 2003 کال کې له جوړېدو سره سم یې د لادرکه پښتنو موضوع په شدت سره راپورته کړې ده. خو عوامي نیشنل ګوند هم د فروری پر 22 نیټه په خیبر پښتونخوا کې د ورکو کسانو د موندلو په اړه مظاهرې کړې وې. پی ټی ایم د لادرکه کسانو په اړه یو ځانګړې څانګه جوړه کړې چې مشر یې عالمزیب مسعود کوي. نوموړي د فروری په 15 نیټه مشال لري ټول چې د فوج د ویان لخوا دا ویل چې د ورکو کسانو ستونزه به زر حل شي، دوی هیله من کړې دي.
امید خوم دې زنه اوس خو بیر حال ات دی سیم ټایم موږ دا غوایو دوی به ځان راته پرو کوي. هم یعنی خالی بیانات په اتحاد لپاره به دغه چار نه وي چې دوی کله هم داسې خبره کړې دي اوس چې مسدا شایبه ختم کوو. یخ کال کې پټول زیاتې بیا به درکه کول شوي هم دي. موږ سره په 2013 کې دوی دغه غو وکړلې، واده وکړلې چې څه هم هلته په یغ کال کې ډېر خال کې هم را خلاص کړ، خو بهر حال پټول زیات یا یغ کال کې دوی به درکه هم کو. نو دغه رنګ بیا چې کار وی بیا خو موږ نه شو ویل چې دغه کې خالی خولې بیا خلفاز دي دغه خو دغه مقصد شو. خو بهر حال امید خو فل حال دی
د لادرکه کسانو په اړه متضاد شمیرې ورکول کیږي. بلوچستان داوا کوي چې تر 15,000 زیات کسان ورکتی، او عالمزیب مسعود بیا وایي چې د دوی د فهرست مطابق په خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو کې 3,800 کسان لادرکه دي. خو په دې اړه د حکومت تحقیقاتي کمیشن وایي چې له دوی سره 6,000 کسانو د لادرکۍ شکایتونه درج شوي چې پکې 4,000 حل شوي هم دي. په دې اړه مو د واکمن ګوند تحریک انصاف له استازو سره د تماس نیولو هڅه وکړه خو بریالی نه سو. البته د بلوچستانو د احتجاج وروسته د مرکزی حکومت وزیرانو په وار وار ویلي چې دوی نوره د ستونزه هوارول غواړي. حکومت وایي په زوره د خلکو د لادرک کولو په اړه قانون جوړوي چې په آخري مرحله کې دی. د دې ترڅنګ د پاکستان وزیر اعظم د مارچ په میاشت کې د ورکو بلوچستانو له استازو سره د لیدو ژمنه کړې ده. د ورکو کسانو په اړه د تحقیقاتي کمیشن مشر جسټس جاوید اقبال هم د ورکو بلوچستانو له کورنۍ سره د ملاقات پر مهال ډاډ ورکړی چې دا موضوع به جدي اخلي او په راتلونکي کې به د کمیشن په اوریدونکو کې پخپل حاضر وي.
عبدالحی کاکړو چې تاسو ته ریپورت وړاندې کوو دا مشال رادیو دا په میډیم ویو 621 باندې. د عوامي نېشنل ګوند صوبایي مشر او د صوبایي سملې غړي سمر بلوروي د پاکستان د پوځ د ویان دغه ادعا چې ګینې د تحریک طالبان پاکستان په خوانې ویان احسان الله احسان لاغوي تښتېدل ډېرې پوښتنې راولړوي. نوموړي د سرګندونې پرون په سوات کې یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال وکړي. هغې وویل عوامي نېشنل ګوند د ترهګرۍ خلاف یو څرګند دریځ لري. سمر بلوروي حکومت ته د ورکو کسانو سلام زر هواره کړی. هغه ویل تر سو ترې تم کړل شوی کسان حکومت مندلی نوی دا غوی ګوند به پر ضد احتجاجونو ته دوام ورکوي. نیاز احمد خان خبري غونډه ته ورغله. نور به دا غنو ورو
منګوره کې د عوامي نېشنل ګوند صوبایي مشر سمر بلور خبري غونډه کې ویلي چې عوامي نېشنل ګوند د ترهګرۍ او د ترهګرو په ضد واضح موقف دی. کوم خلک چې ترهګرۍ کې ککړ دي او څوک یې مرسته کوي د هغوی په ضد د کارروایي غوښتنې کوي. دوی د یو سوال په ځواب کې وویل چې د پوځ د بند نه د وسلوالو مهم غړی احسان الله احسان تښتېدل په ادارو یو سوالیه نشان دی.
د آی ایس پی آر ترجمان پخپله هر څه ومنل، بیا وویل چې موږ خلکو ته یو سزا ورکړه چې کوم ذمہوار خلکو، خو دا چې کومه اداره ده په هغه باندې یو نشانیه سوال دی. اور اداره چې کومه ده چې هغه خپل کریډیبلټی خلکو کې گین کول غواړي، نو هغه ته پکار دی چې دسې لوی چې کوم واقع وي هغه باندې سټریکټسټ ایکشن واخلي.
سمر بلور زیاته کړه چې عوامي نېشنل ګوند د سوات په شمول ټوله سیمه کې د لادرکه خلکو بیرته راوستو مرستې کوي او د هغوی لپاره اواز هم پورته کړي.
دې تکلیف د دې دا درد موږ وکړو، نو مونگ تا اف کورس ایز اے پارٹی ڈیر افسوس اوشو مونگ ڈیسائڈ کر چی مونگ پورا ملک کے ڈسٹرکٹ وائز احتجاج کرے دے اور دا احتجاج مونگ صرف دا یوز علی نہ دے کرے دا احتجاج با مونگ بیام کہو مونگ بیابم کہو چی کلا پورے دا چی کم خاندانو نا دی دیتا اخپل چی کم دا سوال دے آگے جواب ملاو نشی
سمر بلور پا داسی حال کے دا بیان ورکڑے چی دا پاکستان فوز ویان میجر جنرل بابر افتخار رسنو تا ویلی چی دا وسلوالو ڈلی ویان احسان اللہ احسان دا پوز دا بن سخا تختیدلے او پتہ کی ککڑ پوز اہلکارو پزید کاروائی شویدہ. نیاز احمد خان، مشال ریڈیو، سوات.
بل پلو د پاکستان د حکومتي چارواکو دغه بیان بار بار مخې ته راغلی چې اکثره ورکشوي کسان دوی بیرته موندلی دي او د نورو د موندلو لپاره هم د دوی لټون روان دی. یو بل رپورټ، پرون په پېښور کې د پښتو نړیوالې مرکې په نوم ادبي ټولنې یوه کلتوري غونډه وکړه چې عنوان یې و پښتانه او پښتني کلتور. په دې غونډه کې مخورو میرمنو، لیکوالو، شاعرانو، مدني فعالانو او د افغان کنسلګرۍ چارواکو هم ګډون وکړ. د غونډې ګډونوالو په دې خبره ټینګار کاوه چې په پښتني ټولنه کې د نارینهو ترڅنګ میرمنو ته هم د کار، تعلیم او روزګار حق ورکول پکار دي. زموږ خبریال شبیر جان دغه غونډې ته ورغلی او نور دغه نورو.
دغه سیمینار راجوړون کې ادبی سازمان د پښتو نړیوال مرکې سیکرټر ډاکټر محمد جھڑک مشال لیډو توای چې پښتنه ټولنه کې د عملی میدان علاوه په ادبی میدان کې هم د پښتنو زنانو حقونه او ستونزې مخ ته راوړلو کې دوی لپه مغرزولې شوې دي. نو غرض د دوی دا دی چې د زنانو ستونزو او حقونه زموږ خپل لیکوالان د سیړنو او لیکلو د لارې په ډاګه کړي.
زموږ ټولنه چې ده هغه یو قبایلي قومي پښتني ټولنه ده. موږ زوري وګڼله چې په دې حواله باندې زموږ چې کوم استادان دي، ډاکټران دي، پروفیسران دي، لیکوالان دي، هغوی ریسرچ وکړي، هغوی تحقیقي مقالې ولیکي د پښتنو میرمنو په حواله باندې چې زموږ په تاریخ په اوږدو کې ډېر جبر، ډېر ظلم ورسره شوی. خو اوس دغه چونکه یوویشتمه پیړۍ ده، باید چې دغه موضوعاتو ته موږ پام وکړو او د دې لارې موږ کوشش دا کوو چې موږ نوی نسل په دې ټولنه کې ښځو ته، میرمنو ته چې هغه د آبادۍ نیمه حصه ده، لا زیاته حصه ده، هغوی خپله بشپړه برخه ورکړي، بلکې یو منظم اک ورکړي.
دغه سیمینار کې برخه اخیستونکي قندې صافی وایي چې وړاندې پښتنو زنانو کم کردار وو، هغه موجوده ټولنې په شا غورځولی دی او نور هم په ټولنیز کچه د دوی کردار د محدود کېدو هڅه روان دي.
په خو د پښتنو ټولنه کې د پښتنو خو دومره ډیر پابندیان او دومره ډیر هغه نه وو. موږ هغه وخت پښتني لیکوالان لرلې، ادیبان لرلې، هغه خپل د مبارزه د قلم او د لیک لوست په ذریعه کوله او په د غزا په میدانونو کې هم ونډه اخیستله. خو د بده مرغه په دې ورستیو کې سل کالونه پس چې دا د پښتنو په ټولنه کې یو غلط دود خپرېدو لاړو چې ویل کېږي د ګور د یا د کور د داسې نورې ډېرې زیاتې ناخوالې دي، غلط رواجونه دي، غلط خبرې دي چې د پښتنو ښځو په وړاندې کېږي او دغه خلک هغه خپل په ژوند کې عملي کوي. دا ګوره ښځې ته دومره پابندیانې په اسلام کې نشته، لکه اوس چې پښتنو ټولنه کې ورځ تر بلې ډېرېدلو ځي. په دې سیمینار کې اوس لکه نن موږ ګورو د ښځو نه ډېر سړیانو او سړیو ټولو چې کومې خبرې کوله خبرې ډېرې ښې وي، خو عمل پرې ډېر کم خلک کوي. دوی که خپل ځان سره یو یو خور یا خپل لور یو څوک راوړی وي دا به ډېر ښه وو.
بچا خان پوهنتون کې استاد، لیکوال او سړنکار ډاکټر سہیل وای چې دا بده مرغه د نورو ټولنو په مقابله کې د پښتنو زنانو کردار علامتي پاتې دی او د جمود ښکار دی. تعلیم خډیر دی خو زنانه په عملی میدان کې د نشت برابر دی او چې کومه بهر راوځي هم نه ټولنه پرځت شي.
په یوه وشتمه صدې کې هم مونږه د خزه، د خور، د لور په نوم ویلو شرمېږو. مونږ دغه نوم نشو ویلې. د خزو تعلیم روان دی، په هنتونونو هم کولاویږي. آیا د اغه ټولنې ته څه فایده شته؟ دا پښتنه ټولنه د پښتني خزه د پاره د کلچر په اړانه کې د اغه د پاره د شان یا د برابرې احساس ورکول کې ډېر رسته ده. تاسو بل رز د وزیرستان واقعي وګورئ چې یو سلور تعلیم یافته جنکه او وجل شوی ته دلته پولیو ور کړي دا وجل کیږي. تاسو وګورئ چې په زړه قبایلی سیمه کې پښتني استادان اغي وجل کیږي. نو دین تاسو څه اندازه لګولې؟ هغه دا ده چې د ریاست په دې کې چې کم کردار پکارو هغه نه دی. بیا باقی چې کم 50% کردار دی هغه زم خپل دی، هغه د پښتنو دی، هغه ما غنرواکې په سوچ
پیخور پوندون کې د جنډر سټډیز یا سنفیز د کړو سانګې استاد پروفیسور ډاکټر درویش افریدی وایي چې پښتنه ټولنه او کلتور کې د خوځو ستونزې ډېرې او کردار کم زکه دي چې دلته خوځې ته د انسان نظر نکېږي. خدا سوچ اوس بدلول پکار دی.
هغه مقام د انسانیت مقام دی چې د خزې نه اغست دی او خزې یو انسان نه دی ګڼلې. خزې که انسان ګڼلې وي نو بیا هغه ټول حقونه چې سړی خپل ځان د پاره غواړي دا به بیا د خزې حق به منلې وي که دای د ځان برابر انسان ګڼلې وي. د وګړي ازادي او دویمه چې کوم دی د مواقع او برابري مساوات دا دواړه خزې ته جنای کړی دی او د دې د لاندې بیا د خزې ټول حقونه په عمل شوی دي په دې ټولنه کې.
د پښتون نړیوال مرکې مشرانو په وینا دوی د ټولو پښتنو سړنکارو او لیکوالانو نه غوښتنه کړې ده چې په پښتنه ټولنه او کلتور کې خزو ته راپی غستونزو او دوی ته د حقونو ورکولو په موضوعاتو ښه پراخه لیکل او څېړنې د مقالو او مضامینو په شکل کې وکړي چې دوی ورته نه یوازې کتابي شکل ورکړي بلکې په دې کې په نښه شوي ستونزو هواري او دوی ته خپل حقونو ورکول لپاره به عملي ګامونه هم پورته کولی شي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
اوریدونکو په پېښور کې 2:30 بجې شوي. احمد شاه زمي تاسو ته د خبرنو لنډیز دراوړی.
د نه قانون پیسو د څار نړیوالې ادارې فاینانشل اکشن ټاسک فورس پریکړه کړې چې پاکستان به د 2020 کال تر جون میاشت پورې په خړ لیست کې ساتي. دغې په رسمي شته نړیوالې ادارې پرون د درې ورځنۍ غونډې په پای کې وویل چې پاکستان په ورکړل شوو 8 مادو کې پر درو په بشپړه توګه عمل نه دی کړی. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن او مدني فعالان د شمالي وزیرستان د څلور شزنه کارمندانو د وژنې پر ضد لاریون کړی دی. د شمالي وزیرستان په میرالی کې د فبروري په 2 وسلوالو د غیر سرکاري ادارې څلور کارمندان وژلي وي. پرون په پیښو پریس کلب کې د بشري حقوقو کمیشن غړو په خبري غونډه کې د شزنه کارمندانو وژنه وغندله او له حکومت د ککړو کسانو پر ضد د سختې کاروایي غوښتنه وکړه. د پاکستان تعلیم وزیر شفقت محمود د مارچ لومړی نیټه څخه د ټول تعلیمي ادارو پرانیستل اعلان کړی دی. نوموړي پرون په ټویټر باندې لیکلي چې په هغو ښارونو کې به هم ټول تعلیمي ادارې پرانیزي چې د کورونا وایرس وبا له وجې بندیزونه پکې لګول شوي دي. د پاکستان بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي ویلي چې باثبات او پر امن افغانستان د پاکستان په ګټه دی. د پاکستان سرکاري رادیو پرون خبر ورکړ چې افغان ولسمشر ځانګړي استازي محمد عمر داوودزی د بهرنیو چارو له وزیر سره 13 په اسلام آباد کې ولیدل او پر افغان سوله سره وغږېدل. د امریکا دفاع وزارت ویلي چې د شام په ختیځ کې د عراق پر پوله د ایران پلو ملیشو پر تاسیساتو هوایي بریدونه کړي دي. د دفاع وزارت ویل چې پرونی بریدونه د دې میاشت په سر کې د امریکا او ائتلافي ځواکونو پر اډو د راکټي حملو په ځواب کې سوي دي.
د احمد شاه زمي چې تاسو ته لنډ خبرونه درورول اوریدونکو په دینی مایکی دوه ونیس پروګرامونه درته لرو. اوس دمګړی ته مشال آنلاین خبرونه تاسو اورئ چې بشیر ګواخي کوربه دی. وروسته به منور شاه تاسو ته روښانه مستقبل خبرونه وړاندې کړي.
مشال آنلاین
د بیان ازادۍ په اړه بحث.
مینا او سلامونه، زه بشیر گواخیم. په مشال آنلاین خبرونه کې مو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې په پاکستان کې د بیان پر ازادۍ بحث کوو. په تیر خبرونه کې مو اوریدل چې د پاکستان په قوانینو کې وګړي څومره د بیان ازادي لري او څنګه کولای شي له دې حق په ګټه اخیستو سره خپل سولېزو موخو ته ورسیږي. کاغه خبرونه مو نوی اوریدلی د مشال ریډیو په موبایل اپ او ویب پاڼه یې ولټوي او وایبر. د دې لړۍ په دې ازره خبرونه کې ستاسو لپاره د پاکستان په یو بل ډېر ګټور قانون بحث لرو. دا د بیان ازادي سره نیغ په نیغه تړاو لري. دا قانون رائټ ټو اکسس ټو انفورمیشن یا معلوماتو ته د لاسرسي دی. اوریدونکو کله کېدای شي درته په خپل سیمه کې د روانې سرکاري کومې پروژې لکه سړک، هسپتال یا ښوونځي په جوړېدو کې پر کار د درغلیو شک پیدا شوی وي او پوښتنه مو زړه ته راغلی وي چې حکومت په ټیکهدار سره د څو روپو قرارداد کړی وي یا دا چې د قبایلي سیمو لپاره حکومت څومره بجټ لري او څومره یې څنګه کارولی دی. یا کېدای شي په دې اړه باندې ځان پوهول وغواړئ چې ساسو د ځای استازی چې په صوبایي اسمبلۍ یا قومي اسمبلۍ کې دی هغه د حکومت د ترغیتی کارونو لپاره څومره فنډ ورکړی دی. نو که د دغو او نورو سرکاري معلوماتو حاصلول غواړئ نو له اړونده سرکاري ادارو یې ترلاسه کولی شئ. د قانوني چارو پوه طارق افغان په دې اړه وایي چې د معلوماتو لاسرسي قانون د همدغې لپاره دی.
دا رائٹ ٹو انفارمیشن کم قانون چ دے نو دا خود اول نہ پ آئین کے دا موجود دے چی آرٹیکل 19A چی کم دے نو دا ہر شہری تا دا حق ورکی چی کاغتا کم انفارمیشن پکاری نو آغا دے آغتا ورکلیشی ایکسس ٹو انفارمیشن ایک 2017 چی دے نو قومی اسمبلی پاس کرے دے پا آغی کم سیکشن 3 چی کم دے آغتا ہوئی چی ہیس یو شہری تبا دا انفارمیشن رسد چی دے نو دا سوک منع کولے نشی او کاغتا انفارمیشن غواڑی آغا با آغتا ورکولے کی گی او چی مخی با ډیر داسې معلوماتو چې هغه به د خلکو سره د شهریانو سره د عوامو سره نه شیر کېدل.
تاسې د بیان د ازادۍ په اړه مشال آنلاین خپرونه اورئ.
بالکل اوزه د دې خبرونه کوربه بشیر غواخم. تاسو اوریدل چې د بیان ازادي د حق خوندې ساتلو په لړ کې د پاکستان په قوانینو کې دا واضح شوی چې خلک باید معلوماتو ته لاسرسی ولري. کله چې موږ له ځینو اوریدونکو په دې اړه وپوښتل چې آیا له دې قانون خبر دي یا یې کله استعمال کړي، نو ځینو یې داسې وویل.
نما خو اسمان دو جنوبی وزیرستان تحصیل سره روا تر کنه کلی نه متعلق سای دا ټیم رائټ ټو انفارمیشن کیم ایکس تا جی کیم گورنمنٹ اف پاکستان کیم ایکس سای خال سی دار اویرنس نستا وای چې دای دې ایکس استعمال وو کو یلیا باقاعده افیس تا تا په فاټا شې مشه معلومات سره وای کی میرا په کیم په دلاک شه دغه باقاعده افیس چې می دوی درې می دې مشه دا غرس کوي دا هم نه کلا استعمال کړای دی او نه دغه څه فائدہ نشته. سره
ګل نواز خان مومن زمانون دی معلومات تر رسنی حوالے سره دل تک اس قسم دسی منګ نه سو وس پور سو ورکشاپ کړي نه دل تک په ضلع ممن کې دی حوالے سره منګ میډیا سی ویلې خدا غوړو کې دسی قانون وي چې هغه راشي دل تک په غیمن خلک پوها کړلې شي سره دسی اخباراتو کې ټکټو کې باندې من خبر لږی خو منګ سر د باز زکه تیریږي منګ سره سره د جسمی زګن له رومو ویزا دا بسی دا قانون به وی خو لکه دسی دل تک شته نه چې یو شیز اپلیمنت شي یا وی یا تویني وګوري تر علاقه سی زو پیژنې کنه یا د هغه متعلق سو واوري س لیکچر واوري س خبره واوري خو معلومات دلته کې خو نشي کېدل نو څوک نشي اکسس کولای ځان خلک دغه سپارښونه په پارښونه ګوري یو ځای بل ځای کې یاست سبل څه دغه مغي هغه سکار مار پیخ وی هغه کار وختي ته ورحل کې دی شه دا کم شي دا قانون دی دلته کې څوک پته نه دی کوي
مطلب سرکاری محکمے استعمال لڑائی کرائے اور نہ تو نہ گورنمنٹ طرف سے آگاہی پروگرام شوائے خالی دکشن ویرشی گورنمنٹ لول بندے خالی صرف دا ایکٹ دا رائٹ ٹو انفارمیشن الانکه خلک ته در شي تا ور نشته او نو ګورنمنت دغه متعلق نو اقدامات وکړي.
اوریدونکو له دې خبرو معلومیږي چې ټول وګړي د رائټ ټو اکسس ټو انفارمیشن یا معلوماتو ته د لاسرسي له قانونه ډیر خبر نه دي. موږ چې کله په دې اړه معلوماتو ته د لاسرسي له کمیشن سره رابطه وکړه نو هغوی راسره ځینې مواد شریک کړل چې ترې معلومیږي دوی د بېلابېلو غیر سرکاري ادارو په مرسته د عامه پوهاوي لپاره سیمینارونه جوړ کړي او په باقاعده ډول ځینې ویډیوګانې هم خپروي.
آپ کا جتنا حق صاف پانی پر ہے اتنا ہی حق جاننے کا بھی ہے.
دغه د اما پوهاوی دی وی ویډیو برخه ده چې و میرمن پکې د ناپاکو اوبو پاړه حکومت سره د خپل شکایت ثبتولو لپاره زینو معلوماتو ته اړتیا پیدا کوي چې به یې هغه معلوماتو ته د لاسرسي د قانون په کارولو سره ترلاسه کړي. په ویډیو کې معلومات د لاري روښانهونکي رڼا په توګه یاد شوی. اردو خطا سے مشال ریڈیو څخه د بیان ازادي پاړه مشال آنلاین خبرونه اوري. په دې خبرونه کې په 2018 کال کې جوړ شوی معلوماتو ته د لاسرسي قانون پاړه بحث ته دوام ورکوو. د دې قانون تر مخه هر سرکاري اداره مجبوره ده چې په یوه شروزو کې غوښتن کتاب بغیر لکم فیس اخیستو معلومات ورکړي، خو که داسې یې ونه کړل نو خلک کولی شي معلوماتو ته د لاسرسي په کمیشن کې شکایت وکړي. د قانوني چارو پو اډوکیټ رحیم وزیر مشال ریډیو ته وویل چې که څه هم حکومت کولی شي د ملي امنیت اړوند ځینې اسناد خلکو ته ورنکړي، خو په ټوله کې حق نه لري چې معلومات پټ وساتي. هغه د معلوماتو ترلاسه کولو طریقه کار داسې تشریح کړ:
که زه مختصر به یو مثال درکم چې تعلیم یوه محکمه ده، په دې کې صوبایي حکومت یو اجازت ورکړه یا یو منظوري ورکړله چې په یو تحصیل، په یو تاپا، په یو یونین کونسل کې یا په یو کلي کې یو کالج منظوري ورکړه. نو په هغې کې چې کم لوکل خلک دی، هلته کم خلک دی، هغې ته دا محسوسه شوله چې په دې کې چې پیسې په شفاف صفا طریقه سره نه لګي، چې کم ټیکهدار دی هغه میټیریل صحیح نه استعمالوي. نو په دې اړه عام خلک چې کم زما آواز واوري، دغه سره په لاس کې ډېر زبردست یو قانوني هتیار دی. هغه قانوني هتیار یو پن دې په لاس کې راواخلي، په یو ساده کاغذ باندې دا د هغې محکمې چې کوم لوکل التا چې کوم مشر دی هغه ته په یو ساده کاغذ باندې ولیکي چې ما ته دا معلومات پکاري، هغه چې کومه اداره ده د هغې مشر د دې قانون پابند کړی دی چې هغه به ټول معلومات یو عام کس ته ورکوي. درخواست نه بعد د محکمې مشر معلومات ورنکړو، په هغې نه بعد لار دا ده چې معلومات یې ورنکړل. قانون دا وایي چې بیا به د انفارمیشن کمیشن سره مشال
آنلاین
د بیان ازادۍ په اړه بحث هر اونۍ له مشال رادیو.
دا خبرونه د هرې چهارشنبه په ورځ په 3:30 او د هرې جمعه په ورځ په 2:30 بجو له مشال رادیو غواړي.
په مشال آنلاین خبرونه کې زه ساسي کوربه بشیر غواخم. په پاکستان کې معلوماتو ته د لاسرسي کمیشن د فروری په 14 مشال ریډیو ته په لګلو معلوماتو کې ویلي چې تر اوسه ورسره خلکو د 1500 شکایتونو له لارې د حکومتي ادارو څخه د معلوماتو ترلاسه کولو درخواستونه جمع کړي، چې د کمیشن په مداخله 201 کسانو ته د ضرورت وړ معلومات ترلاسه شوي او پاتې درخواستونه تر کار لاندې دي. د بشری حقوقو وکیل اډوکیټ شبیر حسین گگیانی په هغو خلکو کې شامل دی چې د دې کمیشن لارې له سرکاري ادارو څخه د معلوماتو د لاسرسي قانون لارې ډیر ګټور معلومات ترلاسه کړي دي. هغه په زور د غیب شو کسانو د موندلو لپاره د غوی د کورنیو په کیسونو کې وکالت کوي. نوموړی مشال ریډیو ته وویل چې د دې قانون په مرسته یې ډیر خلک موندلي او له زندانونو یې کورونو ته ستانه کړي دي، خو گگیانی ټینګار کوي چې د دې قانون په اړه عامه پوهاوی باید لا نور زیات شي.
داسې کاغذونه چې ضرورت پي خو هغه زورور سړي ته ملاویږي او کمزور سړي ته نه. نو دا داسې یو قانون چې دا د یو کمزوري دپاره یو وسیله وه چې د په ذریعه باندې به هغه پبلک ډاکومنټ ته او د سرکاري هغه کاغذونو ته چیرې هغه به هغې باندې قانون ممانعت نه دیخي نو هغې ته اکسس و. لکه خلک یو ناخبرم دي اویرنس نشته، په کار ګورنمنټ نه دی چې یو قانون روبس چې د هغې بابت کې په ټي وي، په ریډیو، په پرنټ میډیا، الکترانیک میډیا، په عامو حالتونو کې، په چوک کې، په روډونو باندې بینر یې داسې لګول چې د خلکو ته خبر شي.
اردوونکو کوم سرکاري ادارا درته معلومات نه درکوي نو د پاکستان په هر لوی ښار کې اکسس ټو انفارمیشن کمیشن دفتر شته دی، هلته ورتللی شئ. که تګ ممکنه نه وي نو پر ویب سایټ rti.gov.pk یو ساده فارم ډکولی شئ. په دې فارم کې معلومات غوښتونکي خپل نوم، د ټلیفون شمیره، پتا، پښتني او داغي حکومتي ادارې نوم لیکي چې معلومات رغواړي. د قانون لمخې د معلوماتو نه ورکونکو افسرانو ته د 1 کال قید سزا او 200,000 روپو جرمانه سزا اورول کېدای شي. او همدې سره د مشال ریډیو د بیان ازادي په اړه مشال آنلاین خبرونه پای ته رسیږي. تر بلې اونۍ در سره زه بشیر ګواخ مخه کوم. خوشاله اوسئ.
دا مشال رادیو دا په میډیم ویو شپږ سو یو شپاندې اوریدونکو تاسو مشال آنلاین خبرونه واوریدل چې کوربه بشیر غواخو اوس درته زمونږ بل همکار منور شاه روخانه مستقبل پروګرام وړاندې کوي. دا پروګرام واوري او د مشال رادیو تر څنګ اوسئ.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربه منور شاه سلامونه او نیک پیرزوونه قبول کړي. کیوی خواته د کمپیوټر او انټرنیټ لوجه په نړۍ کې لوی بدلون راغلی، نو بلې خواته په تعلیم کې هم ګڼ شمېر داسې نوې څانګې او شعبې جوړې شوې چې وړاندې یې په حق لا ډېر کم خلک خبرو. په خوا به خلکو د ساينس نه علاوه هرې څانګې ته آرټس ویل او پکې د زده کړو موقع هم محدودې وې، خو اوس واضح شوه چې د بشري علومو ټولو څانګو ته د انسان پوهنې ساينس ویل کېږي او هنرونه او فنون په آرټس کې شامل دي. د آرټس لپاره په پېښور پوهنتون کې یوه جدا څانګه وه، خو په 2014 کال کې په اول وار په خیبر پښتونخوا صوبه کې د آرټس لپاره جدا کالج جوړ شو. د مردان په عبدالولي خان پوهنتون کې د پښتونخوا کالج آف آرټس په نوم د دغه ادارې له مشر فضل ستار دورانی نه مو پوښتلی چې په دې کې کومې څانګې یا شعبې دي.
تاسو د شعبو ته پورته کړو، په شعبو کې موږ سره دوه قسمه ډیګري موږ ورکو. یو موږ ډیګري ورکو چې په فاین آرټس کې بیچلر آف فاین آرټس، او بل موږ ورکو چې په ډیزاین کې، ځکه چې اوس هایر ایجوکیشن لږ چینجز کړي دي او د هغه تبدیلو د وجه نه چې دینو پخوا به ولا فاین آرټس وي ټولو ته آرټ او ډیزاین باندې، اوس ورته آرټ اینډ ډیزاین وي بیل بیل دي. نو موږ دغه دوه ډیګري ورکو، بیچلر آف ډیزاین، بیچلر آف فاین آرټس، او په دې کې موږ سره په فاین آرټس کې چیزې دي، پینټنګ دی، سکلپچر دی، مجسمه سازی ده، انځورګری ده، فوټوګرافي ده، اسٹیج اسٹڈیز دی، تھیٹر اسٹڈیز دی، پرفارمنگ آرٹس پہ فلم اسٹڈیز دی، فوک ہیریٹیج اینڈ لوکل کلچر دی، اور پر ڈیزائن کی جن سارا کمیونیکیشن ڈیزائن دے، ٹیکسٹائل ڈیزائن دے، فیشن ڈیزائن دے، انٹیریئر ڈیزائن دے، انڈسٹریل ڈیزائن دے،
فضل ستار دورانی وای روان کال یې په داخلو کې د تیر کال په نسبت زیات ځوانان داخلو ته ورغلي. دا چې دوی د ځوانانو د اهلیت او د آرټس سره د هغوی د شوق ازموینه هم کوي او کسنګا نو موري په دې حق ته وویل.
او زمونږ انټرویوز کې خو موږ زمونږ په جنرالي روان ځابه کمپیوټرایز سیستم روان دی په ټول ملکونو کې، په ټول هغه کې داخلو کې، او کمپیوټر مې ریکوست جنریټ کیږي په هغه خلک راځي. موږ ته چې څو خلک راشي نو په هغه کې 25 باندې خلک کی، او داسې هم چې داخله پسې جلدي نو اوسه کې داخله غواړي. موږ بیا اپټیټیوډ ټیسټ اخلو، موږ د ډرایو ټیسټ اخلو، سره موږ کمیونیکیشن سکلز دا ګروپ انټرویو کې، او دا به بیسس باندې کوو. زمونږ بیا چې دا کسان چې کمرې شي نو زمونږ ډېر ریګورس ډېر مشارکت ولا کار دی، ځکه چې د دې یو کلاس چې دی نو شپږ شپږ ګنټې پریکټیکل ډرایو کمپلیټ کی، پینټ به کمپلیټ کی، ډیزاین به کمپلیټ کی، الو کلاس ختمي. نو زمونږ فاونډیشن یې یو دی کال، او دا وړاندې کال نه پس چې دی نو دا استادان دوباره چی او د سټوډنټ پروفایل مونږ لاندې کیږي، دا غي په بیس باندې مونږ ډیسیژن اخلو چې دا یو سټوډنټ چې دی په ډیزاین کې انټرست دی او ان کې ویک دی او فاین آرټس کې خاله، نو دا مونږ کیریئر کونسلنګ له کوچ به ستا دا فیل خره ستا لپاره دا فیل خره.
د پښتونخوا کالج اف آرټس د ډیزاین په آرکیټیکچر څنګه کې مو د یو استاد سنان احمد سره هم خبرې کړي، او له هغه مو پوښتلي چې آرکیټیکچر څه ته وایي.
ډیټیل کې څه کوم چې دا داسې یو نوې چیز دی زموږ د پښتو سیمې کې ډېر کم متعارف کړی شوی دی. پخوا خو به دا و چې یو انجینیر به و، نو خلکو به وي د فلانکي انجینیر دی، د کورونه جوړوي، د بلډنګونه جوړوي، د پولونه جوړوي. بیا د ټایم سره سره داسې چل دی چې بیا انجینیرنګ مختلف ځایونو کې تقسیم شو. نو آرکیټیکچر چې کوم فیلډ دی دا پیورلی یا زه به دا چې سوچا د آر ایس سی سره تعلق ساتي، چې کوم کورونه ډیزاین کوو یا سنور سدا سے سیزونا جی کم زمگا انسانانو تو اسی دو لائک زیونے بھی کاغذ پارکون پا والے سر دی، کاغذ پلازو دا والے سر دی، کاغذ کورونا دی، کاغذ بلڈنگون دی، یا ہر سیزونا جی کم ڈیزائن کری کی گی یا جوڑا والے کی گی سپیسیفکلی دا انسانانو دا پارا دا وی دا بلائے دا پارا ناغذ آرکیٹیکچر شعبے سر تعلق ساتی، یا دا ہر سیز نقشہ جوڑا وال کاغذ کور دا، کاغذ پھول دا، کاغذ هر هغه سیز دا چې کم د انسان د استعمال لپاره دی هغه د آرکیټیکچر په شوبه کې راځي.
د کور یا بلې کومې ودانۍ لپاره د نقشې جوړول یا آرکیټیکچر خلکو ته څه ګټه رسوي؟ سنان احمد په دې حق له ویل.
ګورجی اول خدای سره چلو چې په خوا ځمکه ارزانی وي، خلکو سره لوی لوی زینو، اوس داسې چلو شو چې د ځمکه تناونه راغون شول، خارونه آباد شول، ځمکه وړې شولې، د ځمکه قیمتونه ډیر شول، خلکو ضرورتونه ډېر شول، کال په کال آبادی زیاتېږي، خلک زیاتېږي، نو موږ سره هغه څیزونه ډېر په کمپیکټ فارم کې راغلل، ډېر راغونډ شول. نو د یو آرکیټیکټ ضرورت ځکه راغی چې په ډېر وړو کې ځای کې تاسو ته هغه ضرورتونه ملاو شي چې کومه پخوا مو په کانال او په دوه کانالو کې راګیرول، اوس هغه ټول ضرورتونه تاسو په ډېر وړو کې ځای کې غوړ کړی شي. دا ټول ضرورتونه د رڼا شو، د هوا شوله، د خلکو د تګ را تګ شول. نو همدغه سیزونه دي چې د انسان چې څومره ضرورتونه دي چې زموږ د بجلی استعمال کم شي، زموږ د ګیس او اور استعمال کم شي، په داسې طریقه باندې موږ د کور یخوالی او ګرموالی برقرار وساتو چې کم کې انسانانو ته فایده وي.
په آرکیټیکچر کې د داخلي د شرایطو او خرچې په اړه سنان احمد وویل دوی هڅه کوي چې دغه ځوانانو ته د شرایط زیات نه زیات نرم کړي.
هر هغه سټوډنټ چې چا انجینیرینګ ویلې وي یا کم کس چې په میتھس کې لږ پاتې کړی شوی وي چې هغه ته کم سم دومره علم وي چې انجینیرینګ فیلډ کې څه شوي یا انجینیرینګ کې څه څه کړی کیږي یا د هغه لږ کوټې دومره سینس وي، لږ کوټې پوهه وته وي چې د کور آبادی څه شی وي یا آرکیټیکچر څه شی ده یا انټیریر ډیزاین څه شی ده چې هغه ډرایینګ کولی شي، هغه سکیچ کولی شي، نو هغه ټول سټوډنټ ته راتلی شي. خو موږ داسې سقید نه دی خو بچا باندې چې فلان کې دی راځي او فلان کې دی نه راځي، نو ټولو ته لارې کلاو دي، هر کس چې راځي دا هغوی ته موقع ملاویږي په همدې کالج کې، دا د هغوی په خپله خوښ باندې چې کومې شعبې ته تل غواړي نو هغوی ته موقع. باقي د خرچې خبره شوله، نو خرچه خو مردان یونیورسټي کې په کوم زمونږ دا کالج دی پښتونخوا کالج افاس، نو د 2020 پورې زمونږ په فیس کې 50% سکالرشپ دی هر سټوډنټ ته، نو دا فیس تقریبا جوړیږي 15,500 روپۍ.
په اسلام آباد کې د فیشن ډیزاینینګ د شخصي کاروبار مالک او د پښتونخوا کالج آف آرټس استاد خلوت یوسفزی مشال ریډیو ته وویل په خوا به په دې زده کړو پسې خلک اکثر لاهور ته تلل، اوس ورته نږدې دغه موقع په لاس ورغلی، په کار دي چې ځوانان ترې ګټه پورته کړي.
دا د پروفیشنل خلک غشتلی شي، نو دا زمونږ د پاره ډېر د خوشقسمتۍ خبره ده او ډېره او دا زمونږ د پاره ډېر د خوشحالۍ خبره چې زمونږ د سټوډنټس لپاره په خپل صوبه کې داسې یو اولنی آرټ سکول دی چې په هغه کې دي خپل لغ د آرټس کې کوم نوې کریټیویټیز ایکټیویټیز دي یا هغه چې کوم فن دی هغه راښکاره کولی شي. بس زمونږ صرف زمونږ ته پکار دی چې مونږ د دې ماشومانو دا چې کوم فن دی دا پالیش.
د استادانو ترڅنګ د یاد کالج د زنو زده کوونکو سره مو هم خبرې کړې چې لې ویلاندې د مې ورستې اوریدلې شي.
د دې نه پر روښانه مستقبل خبرونه کې به وره چې د مردان عبدالولی خان په هنتون کې د پښتونخوا کالج آف آرټس په نوم د آرټس لپاره د دې سبې اولنې کالج پرانستل شوی چې پکې ځوانان د فن او ډیزاین په بیلابیلو څانګو کې اعلی تعلیم کولی شي. په دې اړه د نور تفصیل لپاره د مشال ریډیو تر څنګ اوسئ.
په یاد کالج کې یو زده کوونکی منیب وای چې ځوان کلتا د خپل صلاحیتونو او احساساتو د اظهار او ودې موقع په لاس ورغلې ده. په پښتونخوا کالج آف آرټس کې د کورونو د منظم کولو او اخکولی کولو څانګې یا انټیریئر ډیزاین زده کوونکې عائشه سلیم وای کورنۍ ورته اول په دې کې د داخلي اجازت نه ورکاوه خو اوس پرې سلا دي.
هغه د ترس نه خو چې لکه دا ډیزاینینګ لکه ما کاوه د جنکو د پاره لکه خانه له دوم راز هغه نه غواړي چې زموږ د جنکې د ډیزاینینګ او داسې سبق وای. هغه دی وای چې بس یاد میډیکل ته لاړ شي او هغه کنو شي نو بس هغه نه بعد بیا نو باقي چې کمپلیټ سي میډیکل ریلیټډ نو هغه ته لاړ شي. نو بس زما لکه دا شوق او ډیزاینینګ ما ډېر زیاته فورس کړ، خیر دې زبر ډیزاینینګ وای ما زما لکه شوق پکې دې زما کې زبر مخکې شوم
عائشه سلیم وای آرکیټیکټ د یوې ودانۍ نقشه جوړوي، سیول انجینیر یې په هغه نقشه جوړ کړي او انټیریئر ډیزاینر پکې د سامانونو کې خودلو او اندرونی ښکلا کار کوي چې هم د دغه زده کړې کړې وي.
کله چې کوم دوه سمستر دي کنه هغه مونږ اوورال لکه دا ډیزاین چې کوم بیسکس دي هغه مونږ اوایو یزا کو کنه چې لکه کلرز به څنګه یوز کړي چې سبا پہله سٹارټنګ هغه چې کوم ډیزاین دي کنه هغه یزا کو او بیا اخلي نه بعد هر یو څو خپل فیلډ سلیکټ کړي ځان د پاره چې رایز کوم فیلډ کې ډیر ځات لکه خایم نو زه پکې انټیریر ډیزاین ته لاړم انټیریر ډیزاین لکه بس دیس وای چې لکه د یو ایریا یو کور دی کنه دا غی ډیزاین بسنګ کو فل سکیلینګ به ورته سنگ کو فل هغه کور سنگ ډیزاین کو دا غی پلان بسنګ جوړو غی چې کوم نقشې کنه هغه بسنګ جوړو بیا هغه نه بعد هغه ډیزاین کول دی دا غی انټیریر او ایکسټیریر دواړه کل سکیلینګ پکې راځي هر څه پکې راځي
دا راز د پښتونخوا کالج اف آرټس مردان استاد سنان احمد وای دا شوبه په خاصه توګه د پښتنو جنکو لپاره ډیره ګټوره او اسانه ده
جنکو په اولی سره غوډی زوین دي دا د ټول شوبونه بهترینه شوبه ده دا چې جنې ماشوما دغه یو پیغله چې کله دا سبا کوی نو ضروري نه ده چې غوډې د پیسې د ګټنې لپاره د خپل کور د سپورټ کول لپاره د بهر ته وځي وس فرست کام به یو داسې د هوال یو سټوډنټ دا ماشوم دا چې هغه ټیکسټایل ډیزاین یو کو یا یو کو فیشن ډیزاین یا انټیریر ډیزاین کو نو دا هغه خپل کور نه دا سیس کوي شي ځان ته دی یو وړوګه هم ته سیټ اپ کولو کی هم به شک د زنانو د پاره دی هغه سیسونه ډیزاین کوي به شک د زنانو ماشومانو د پاره دی هغه سیس کوي نو دا چې څنګه پیړو د پاره دا یو خپل فیل دی یو خدای دې زموږ په سیمه باندې دا سیس نشته دی نو که زموږ په سیمه زموږ دا پیړلې زموږ دا ماشومان چې نکې دی فیل تر اوځي نو یو خدای دا چې دا سیس ضرور نور خور شي دا ټیچنګ مو اکی به مو ته ملو شي باقی د خپل بزنسونو په کور نه څو د بزنس ډیر مو اکی ملو شي په کور کې بناست خپل سرویسز واغی پروواید کړي مارکیټ ته خپل چې کوم نوی پروډکټ هغه بو باسي
نو موړې ځوان کول ته خپل پیغام کې وای
د دې فیلډ چې څومره نه راځم چې د ډیزاین څومره شو بي دي کار آرکیټیکچر ډیزاین دی کا انټیریر ډیزاین دی کا ټیکسټایل او فیشن ډیزاین دی کا کمیونیکیشن ډیزاین دی کا پروډکټ ډیزاین دی دا ټول پر پښتون کاغذ په فارسي خو لیکيږي د دې فیلډ کوپ ډیر زیات دی او زموږ په علاقه چې دا مخکې نه راوړل شوی نو زموږ خلک نه خبر دي زموږ د دې فیلډ یو خدای فائدہ را چې دا په کور نه تباندې سره ځان ته روزګار کوي شي دا یو سکل دی یو هنر ته زده کړل نو ضروری دی نه چې د لاس شي د بل کس نوکری دی وکي پس سټوډنټ ټایم کې هغه سکل دی کی انټرنشپس کی د مختلف قسم سره ټریننګ کیو پاغه سټوډنټ دور کې او بیا چې کله یو سټوډنټ فارغ شي نو کفرس کا غته نوکری نه ملایږي نو هغه ځان ته په کور کې مناسب شروع کوي شي هغه ځان ته خپل افیس هم کولا والی شي دا ډیزاین د فیلډ سره دی دا تاسو نه چې بده کې سره یو بل ته د نوکری محتاج شي پدې کې یو کس بالکل سلف سپورټ کوي شي خپل فیملی سپورټ کوي شي خپل سټډیز کې ایون سپورټ کوي چې څنګه چې بل سټوډنټس دي چې لګیا دي په سټډیز دوران کې هغه مختلف کارونه اخلي مختلف پروجیکټس اخلي او هغه خپل لګیا دي ماشاالله کار کوي
سنان احمد د مردان په عبدولی خان په هنتون کې د پښتونخوا کالج اف آرټس استاد دی او دا نظر لري چې ځوانان دي د اعلاس دکلو نه وړاندې اول د ټولو شوبو معلومات ترلاسه کړي او د استادانو او تعلیم پوهانو مشوره دي هم واخلي او هم دې سره د بشال ریډیو د نن ورځې روښانه مستقبل خبرونه سره ورسیده تاسو هم که کومه پوښتنه وړاندې زونه او یا معلومات شریکول غواړي نو په دې شمیرو ټلیفون وکړي او خپل پیغامونه ریکارډ کړئ 00202211212 او اوس خپل کوربه بنو شاته اجازه ورکړي خاط او آباد اوسئ